گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان عزیز، باز هم با سلام مجدد خوشحال هستم که در خدمت شما با تقدیم برنامه گفت و شنود یا خبر اتره از رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم. قوای هوایی افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب امروز نخستین مانور خود را در میدان هوایی کابل اجرا کرد. رئیس جمهور با حمایت از قوای هوایی افغانستان گفت که سال 94 سال بقای افغانستان است و وقت تاریخ نوشته شود، کارنامه های قوای هوایی با خط زرین نوشته خواهد شد. برنامه امروز را به توانایی های قوای هوایی افغانستان اختصاص دادیم و از دو مهمان ارجمند خواهش کردیم که خوشبختانه دعوت ما را قبول کردن در برنامه اشتراک بکنن و نظریاتشان در مورد ارائه بکنن و به سوالات شما شنوندای عزیز هم پاسخ بتن. آقای علی اکبر قاسمی، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، و آقای دولت وزیری، سخنگوی معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، مهمان ما در این برنامه هستند.
بله، قدرمون اوریدونکو سلام، روغ او سوکال او سی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د افغان پاوز د کاری وړتیا د ننداری په مراسمو کې ویل، د جګړې ډګر کې د افغان پاوز قربانی باید د سیاست ډګر کې له لاسه ورنکو. د افغان ولسمشر په وینا د افغانستان هوایی ځواکونو په هر برخه کې په میړانه سرښندنې کړي او د حکومت مشران په دې ځواکونو لا زیاتې پانګونې ته ژمن دي. دا چې د حکومت د مشرانو ژمنتیا به د هوایی ځواک په پیاوړتیا کې څه وي، هوایی ځواک دا محل په کوم وضعیت کې دی، کړې ژمنې د هوایی ځواک د پیاوړتیا په خاطر څومره عملي شوي دي، او آیا هوایی ځواک نور تمویل او تجهیز ته اړتیا هم لري او کنه. دا ټولې خبرې په خبرونه کې د قدرمنو میلمنو سره راسپړو او ځوابونه یې غواړو. درنو اوریدونکو، تاسې هم کولی شئ د خبرونې د اساسي جز په توګه په دې شمېرو د واشنگتن سټډیو سره په تماس کې شئ او خپلې پوښتنې او نظر کلرې په لنډه توګه د میلمنو سره مطرح کړئ. 001-202-619-3-3-6 بل محلي شمېره هم ده، په یاد ساتئ 0-99-0-10-0-0 او facebook.com/voapashto/voadari د فیسبوک پاڼه په واکري. همدا شی بام کولای شي موضوع درته لیکل شوی د چ خپل نظر، اندېښنه او یا هم پوښتنه کلری من سره شریک کړئ. ښه، اوس بام مخکې تر دې چې درنو ملمنو ته خراغ لاسو ازاده سه،
بله
د اوریدونکو نم هیله کو چې د فیسبوک دواړه پاڼه پښتو او دری دوی په واکې ده. د خبرو اترو گفتو شنود د خبرونه په اکل غواړو دوی نظر واخلو. کوم موضوعات دوی ته ډیر پزله پوری دي چې په هغه خبري وشي، کیمرمانی و کی خپل نظر را سره کله ناکله په خبرونه کې هم شریک کی، مونږ ته څه پیشنهادونه کلري په مستقیمه توګه په خبرونه کې هم مطرح کی، که پوښتنه نه لري کولی شي چې خپل وړاندیزونه مطرح کی او د فیسبوک په پاڼه هم کولی کی چې کوم خبرونه سره دوی ډیر مینه لري او کوم موضوعات ورته بحث پیوشی، نو موږ به په هغه موضوعاتو خبرې پیوکو، خصوصا هغه موضوعات چې دوی په کلی کور کې چاپیریال کې کومه ستونزه دوی ولري.
بله، شنوندای عزیز، ما میتونن از طریق فیسبوک و اما از مستقیما با ما در تماس شده از طریق برنامه بگن که آیا موضوعاتی که ما تهیه میکنیم و رویش بحث میکنیم قابل خوب است، قابل پذیرش است برای اونا یا نیست، و یا اگر موضوعی را که اونا میخواین سرش بحث صورت بگیره، موضوعاتی که برای اونا مهم است و برای شما شنوندای عزیز مهم است در هر کجای افغانستان که هستین، برای ما بگوین با ما تماس بگیریم، مستقیم در برنامه ما شرکت بکنیم و بگوین که کدام موضوعات میخواین که ما رویش بحث بکنیم. نمبر تلفن یک بار دیگه من تکرار میکنم، از داخل افغانستان 0799 0070. و اگر بعض از شنوندگان ما امکان از این داشته باشن که به واشنگتن تماس بگیرن، نمبر ارتباطی استدیوی شماره 23 ما در واشنگتن 001-202-619-3136 است.
بله، قدرمون اوریدون کد تلفون شمیره او ادرسونه خو واخستل. موضوع هم در سره شریکه شوی خو درنو ملمنو ته باز خرق لاسوی وزیری صاحب سلیم شه پخپرونه که خوشاله یو چه سره پخپرونه که
مننه خوشحال
اوسید. بسیار زیاد تشکر از این که بسیار مصروف هم بودین، بازم وقت داشتین تهیه کردین برای ما فراهم کردین که در برنامه ما شرکت بکنین.
تشکر، زنده باشید.
همدارنگ پولیسی جرگه که در دفاعی کمیسیون غره علی اکبر قاسمی صاحب تم خراق لاسویم. قاسمی صاحب غک میاوری ستلی میشه در تبیم.
تشکر شما، بله صدایش
نرمشنو. آقا قاسمی بسیار زیاد تشکر از شرکتون در برنامه.
بله. پختنه بم د وزیری صاحب نه مترکو وزیری صاحب د مال د اوایز وکونو وضعیت تاسو څنګه ګوري؟ یو مختصر نظر تاسو غواړو بیا په جزئیات پختنه ته ورشو.
ګوري چې هوایی پوز مونږ د وسوال پوز یو اساسي صنف دی، په هر صورت باندې د ډیر اړین ده چې مونږ یو قوي و هوایی پوز ولرو. لبادا مرغا چې منګه کله چې د بون په توافقاتو کې د اردو په اړه خبرې وشوي، هلته هوایي پوز په نظر کې نه ونیول شوی. په 2008 کال کې په ډیر فشار باندې په نړیوالو ومنل شوه چې باید هوایي پوز موږ ولرو. بیا په 2009 کال کې عملی په هوایي پوز باندې کار پیل شو. نو که سړی دې ته وګوري چې څلورو کالو یا د درې څلورو کالو په موده کې چې کوم هوایي پوز موږ اوس لرو، دا ډیر زیات کار شوی دی او د چې د تصور نه پورته کار پکې شوی دی. مګر سره له دې نه زموږ هوایي پوز څنګه چې ضرور دی، څنګه چې اړین دی د افغانستان لپاره او د دې تهدیداتو لپاره او د تروریزم سره د جګړې د مقابلې لپاره، په هغه سطح باندې زموږ هوایي پوز نه دی جوړ شوی. خو د نیکه مرغه نن تاسو ولیدل چې زموږ هغه برخې د هوایي پوز چې فعال شوي دي هغې باندې ډېر زیات کار شوی دی او موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې یو قوي او غښتلی هوایي پوز ولرو.
بله، مننه وزیر صاحب. په ټول افغانستان کې څومره هوایي پوز، څومره لواګانې موجودې دي؟ دا خو تاسو ویلې چې دا هم بسنه نه کوي د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتو، نو دا د لواګانو په حساب کې تقسیم بندي شي څومره موجودې دي؟
ګوره، موږ اوس په هوایي پوز کې یو د هوایي پوز لویه قومانداني ده او د دې ترڅنګ موږ څلور لواوې لرو د هوایي پوز، چې یوه لوا په کندهار کې ده، یوه لوا په شینډان کې ده او دوه لواوې په کابل کې دي. چې دغه څلور لواوې فعال دي، په دې کې هلیکوپټرې شته دی، ترانسپورتي ماریبوي بالې ثابت الوتکې شته دی، د کاش په الوتکې شته دی.
او مننه.
بله، ما وزیر صاحب شما میخواستم بپرسم که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانات خود گفته که سال 1394 هجری شمسی سال بقای افغانستان است، ولی در صورتی که از لحاظ کمیت قوای هوایی بسیار محدود باشه، آیا مؤثریت یا ای گفته های رئیس جمهور تا چه حد قابل عملی میتونه باشه؟
ما پیشتر برای شما گفتم که قوای هوایی در 3 یا 4 سالی که گذشت کار بسیار زیاد صورت گرفته. ما پیشتر برای شما گفتم که فعلا ما در قوای هوایی 4 لوا داریم و در 4 لوا هلیکوپترهای ماریبوی، ترانسپورتی، تیارات بال ثابت و تیارات بال ثابت ترانسپورتی، تیارات کشف تقریبا ما به قدر کافی داریم. حقی کفایت نمی کنم، مگر ما ایره گفته نمی تانیم که قوای هوایی ما نمی تانه که وظایف اجرا کنه. ما هر روز از 50 الی 150 پرواز ماریبوی و ترانسپورتی را در افغانستان اجرا می کنیم. بنان قوای هوایی ما نظر به ایسی 4 کاملا با پای استاد شده، یعنی خوب است. ما ایره بسیار مثبت ارزیابی می کنیم نظر به این مدت کمی که در افغانستان بالای قوای هوایی کار شده و گذشته و همین مقابله را که در سال 2013-94 یا 2015 با مقابل تروریسم قوای مسلح ما استادگی کردن و وظایف ماریبوی را اجرا کردن، قوای هوایی ما امتحان دادن با می امکاناتی که داشتن مقابله کردن و دشمن سرکوب کردن، تلفات دادن، دشمن قوای زمینی را حمایه کردن. یعنی نظر به همی مدد
وای هوایی
ما انشاءالله
بسیار خوبه. بله، این سوال به اجازه شما نشبه جان میخواستم از آقای قاسمی مطرح بکنم.
مهربانی،
شما تا چه حد موافق هستین به توانی ها و اعتمادی که آقای وزیری دارن سر قوای هوایی افغانستان و دستاوردهایش برشمردن؟
سپاس گذارم، تشکر شما جناب آقای وزیری سید. اما صحبت های جناب آقای وزیری را به دقت شنیدم و صحبت های آقای وزیری را کم نه تنها ما خوشحال شدیم، بلکه همه مردم افغانستان و شریان عزیز ما صحبت های جناب آقای وزیری را شنیدن و در ازنا یک امیدواری بزرگ به وجود آمدن. تانوز دقدقه های بسیار زیادی در قسمت نبود و عدم قوای هوایی افغانستان وجود داشتند. یقیناً در سال 1394 اردوی ما یا در کل نیروهای امنیتی ما بیشترین تلفات به خاطر که اینا از لحاظ حمایت قوای هوایی فاقد بودند، اینا روبرو بودند و یگانه نگرانی جدی مردم ما در این قسمت بودند که قوای هوایی باید به وجود بیاید و قوای هوایی کاملا مطمئن و مطابق از امور استانداردهای بین المللی که تا بتونن در برابر هر گونه تهدیدات دشمن یا مخالفین اینا از نیروهای امنیتی خود به طور قاطع و مطمئن دفاع کرده بتونن و حمایت کرده بتونن.
بله، من نه قاسمی صاحب، وزیری صاحب، همدغه اوسنه موجوده هوایی ځواکونو تجهیز او تمویل باندې څومره هغه دی سنبال، یعنی د تمویل او تجهیز نگانه، هر څومره هوایی ځواک چې د افغانستان یعنی تیاری که د افغانستان په اختیار کې دی، په هر ډول که کشفی دی که جنگی دی او که نوری دی، تمویل او تجهیز لحاظ نه دوی څومره سنبال دی؟
ګورئ، زه اول لومړی قاسمي صاحب ته سلام وړاندې کوم. ما مخکې د هغه وانورېده، د هغه نوم مې وانورېده، زما دوست دی، زما ملګری دی، زه ورته خپل احترامات وړاندې کوم. ګورئ، تاسو وګورئ چې هوایي صنف یو ډېر قیمتي صنف دی. هوایي صنف ته که سړی داسې په یو نظر وګوري، زموږ یو هلیکوپتر 30-35 میلیونه ډالر قیمت لري، یو ساعت پرواز زموږ 10,000-11,000 ډالر قیمت لري. نو دا یو قیمتي صنف دی. دا ډېر وخت غواړي چې هغسې هوایي پوځ چې لکه نور هیوادونه هندوستان یا چین یا روسیا یا مثلا پاکستان یا ایران لري، د داسې هوایي پوز موجودیت دا ډیره سرمایه گذاری غواړي، ډیر وخت غواړي، باید په هماغه شکل باندې باید ډیر کار ورباندې وشي. زه تاسو ته ویم د افغانستان د حالاتو سره سم او هغه موده کې چې په هوایي پوز باندې کار پیل شوی دی، زه په مسؤلیت باندې ویم د افغانستان د خلکو لپاره چې موږ په هوایي پوز کې ډیر کار شوی دی. دا کارونه چې د دوی د مرکزونو لپاره، د میدانونو لپاره، د دوی د مفیزو لپاره، د دوی د قرارګاو لپاره، د تشکیل لپاره چې کار شوی دی او هغه څه چې ورته اکمال شوي دي، دا د تصور نه پورته دي. خو زه بیا وایم چې دا کفایت نه کوي، دا بسنه نه کوي. موږ په هوایي پوز کې باید د رادارو صنف ولرو، توپچي دافعوا ولرو، راکټې دافعوا ولرو، او د هوایی هغه سمب چې مثلا د فوټار شکاری او د بمبار ثقیل تیاری باید ولرو. متاسفانه چې دغه سمبونه په هوایی پوز کې تر اوسه نه دی فعال شوی. موږ یوازې په هوایی پوز کې د ترانسپورت برخه، د هلیکوپتر برخه او د کشف برخه فعال شوی ده. نو په دې حساب باندې موږ ضرورت لرو چې نورې برخې هم فعال شي. خو زه تاسو ته ویلی شم چې زه د افغانستان خلکو ته هغه څه موږ ویو چې هغه رښتیا دي. په څلورو کالو کې د هوایي پوز باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوې ده، ډېر زیات خرڅ په شوی دی. حتی یوه قرارګاه په 300-400 میلیونه ډالر جوړه شوې ده. مثلا په شینډنډ کې موږ ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. موږ ښوونځی د هوایي لرو، پوهنتون د هوایي لرو، نو معنا دا ده چې کار ورته نورم ضرورت یو ډیر کارم شوی دی.
بله وزیر صاحب، ولې د څلور کال مخکې نه د هوایی ځواک په برخه کې د تجهیز او تمویل په برخه کې یو څه بیغوري وشوه؟ آیا هغه چا چې مرسته کوله هغوی نه خواست نه وشوی؟ ولې داسې وشو؟ ځکه په د ډیرو ناخوالو، البته د امنیت په برخه کې تر ډیره حده د ډیرو ناخوالو، اما اساسي علت دا وګڼل شو چې افغانستان هوایی ځواک نه دی پیاوړی او موږ سره هوایی مرستې نه دي شوي د افغانستان سره، نو ولې څلور کاله مخکې دغه مرسته نه وه شوې یا هوایی ځواک ته داسې یو څه نظر ونه شو؟
خورکۍ، ما تاسو ته مخکې دا توضیح کړله، زه تاسو ته هغه څه وایم چې هغه واقعیت دی.
بله،
د بن په توافقاتو کې موږ اویا زره اردوی په نظر کې نیولې وه او هغلته نه وه، زموږ هوایي پوځ هیڅ نه و، په تشکیل کې نه و، موجود نه و. نو دا ډیر فشار واچولو په نړیوالو باندې چې هوایي پوځ ضرور دی د افغانستان لپاره. یوازې په 2016 کال کې نړیوالو قبول کړل چې باید هوایي پوځ په افغانستان کې موجود وي. تر څو چې د دې تشکیلات جوړ شو، د دې لپاره کار پیل شو، نو دا 2009 کال و. د 2009 کال نه وروسته په هوایي پوځ باندې پیل وشو. زه تاسو ویلې شم، زه په جرأت باندې وایم چې د بن په توافقاتو کې زمونږ په اردو کې هوایي پوځ په نظر کې نه ونیول شوی، استخبارات په نظر کې نه ونیول شوی، انجینری په نظر کې نه ونیول شوی، توپچی نه و، زریدار نه و، مخابری جوستامونه نه و، دا ټول په نظر کې نه ونیول شوی. دا اوس چې موږ خپل وسلوال پوسته دغه سینپونه چې ما نوم واخیستو، دا اوس ایجاد شوی دی، په کار پیل کړی دی او تر ډیره حده پورې تقویه شوی دی. نو یو د هغې نه هوایي پوځو چې په 2009 کال کې اساسي کار ورباندې پیل شو او په 4-5 کالو کې دومره انکشاف وکړ او دومره غښتلی شو، نو زه ځکه درته وایم چې په هوایي پوځ لپاره ډیر کار شوی دی، خو نور کار ته هم ضرورت دی.
بله آقای قاسمی، من میخواستم از شما بپرسم که جامعه بین المللی تعهدات بسیار فراهم کرده، همه رقمی که آقای وزیری گفتن که اتا قوای هوایی افغانستان مثل اردوی افغانستان به پیشرفت های زیاد نایل آمدن. در کنفرانس بن اتا قوای هوایی در نظر گرفته نشد، اونا گفتن. شما چی فکر میکنین؟ آیا تا چه حد از نظر شما جامعه بین المللی تعهدات خود در مقابل افغانستان به خصوص در مورد اردو و قوای هوایی انجام داده، و شما به حیث عضو بولیسی جرگه آیا تا چه حد این موضوع رو پیگیری کردین با حکومت افغانستان که در این موضوع به شما اطلاع دهی بکنه و جامعه بین المللی مجبور بسازه که تعهداتی که کردن بر افغانستان انجام بدن؟
سپاس
به
شما. مجرم از برادر عزیز خود، از جناب آقای عزیزی ساید سپاس گذارم. بسیار دقیق و بسیار سنجیده شده صحبت هایی که داشتن اونا ارائه کردن. واقعا ما در قسمت کار کرده نیروی وزارت دفاع، در رهبری وزارت دفاع و در کل قوای هوایی خود نهایت راضی هستیم که اونا از حدی که انتظار نرفت بیشتر کار شده. ولی آنچه که مایه نگرانی مردم افغانستان است این است که این نیروی هوایی ما واقعا بسنده نیست. شرایط فعلی اینا جوابگو در برابر تغییرات موجود اینا نیست. اما توافقاتی که در بن صورت گرفته بودن با کمال تاسف که نهایت در اون قسمت اینا کملوتی کرده بودن، به خصوص افغانستان، که اردوی افغانستان ما 70,000 میار بلندشان در نظر گرفته بودن و در سایر سنوف اساسی که اردو به او اطلاق میشن یا اردو به او تعریف میشن اینا هیچ گونه توجه نداشتن، خصوصا به خصوص قوای هوایی، مدافع هوایی، اینا اصلا در او توافقات به نظر گرفته نشده بودن. و همچنان اردوی ما تقریبا یک گلده بودن که اونا جو از یک سلای دستی چیزی بیشتر اختیار نداشتن، که در اون صورت ما نمیتونیم که نام اینا رو ما اردو بگیریم. وقتی که اردو گفته میشه، اردو و تمام صنوف که در اردو به اون نیاز دارن او اطلاق شده میتونن. متاسفانه در این قسمت تعدادی که جامعه بین المللی با ما داشتن، قسمت هایی رو اونا انجام دادن، کارهای اونا یقینا نامزای حکومت یا دولت افغانستان اونا داشتن، ولی آنچه که توقع میره، آنچه که نیازمندی افغانستان داشتن، وضعیشون داشتن، اونا در این قسمت واقعا کمبودی داشتن و بار بارم نماینده های مردم اعضای شورای ملی با دوستای بین المللی ناتو در این قسمت صحبت های بسیار طویل و مفصل داشتن. اونا می گفتن در این قسمت ما توجهات داریم، انشاءالله در این قسمت ما افغانستان را تنها نمیگذاریم، یقینا ما در این قسمت تصامیم را خود داشتیم.
بله من نه قاسم صاحب تاسنا وزیر صاحب موجوده هوایی قوا و چه تاسو د څلور کلو لا سراولنه غنی یوې چې ډیر کار شوی دی او ډیر کار په اثر دومره تر دې حد پورې هوایی ځواکونه اوس پیوړی شوی دی. همدغه د څلور کلو لا سراولنه یا موجوده هوایی ځواکونه ته څومره بنسټیز یا اساسي تهداب ایښودل شوی دی چې حداقل که چیرته بهرنۍ مرستې نه افغانستان د قوي او پیاوړي هوایی ځواک خاوند اوسي، که هغه په هر مقدار کې کشمیرۍ هر څومره یي، ځکه د اقتصاد، امنیت او د نورو برخو نه نیولې ټول په خارجي مرستو باندې متکي هیواد شو افغانستان. نو اوس د هوایی ځواک په برخه کې څنګه، که چیرته بهرنۍ مرستې کمیږي او یا هم بیخي په ټپه درېږي، آیا افغان هوایی ځواک به دا پیاوړتیا لري او همدې ستونزې ته څومره تیرو ته په کتو څومره توجه ډیره شوې ده چې باید د هوایی ځواک په برخه کې چې ډیر زیات ورته ضرورت لیدل کېده اساسي کار شوی، لکه د پیلوټانو روزنه په حربي پانتونونو کې د دوی جوړښت یا بیرته مکتبونه د دوی فعال کېدل نظامی برخه کې څه وایي تاسو؟ ګوره
تاسو وګورئ، ما خو مخکې تاسو ته وویل چې د هوایی پوز بنسټیز کارونه اساسي د دوی تشکیل دی، هغه تشکیل کاملا جوړ شوی دی د ټولو سنفونو، د دې تر څنګ څلور لواوې فعال شوي دي چې ضرورت یې د افغانستان لپاره. ما یې ځایونه هم درته وښوده چې په قندارو، شینډانډو دوه لواوې په کابل کې دي. یو اساسي کار د هوایي پوځ لپاره چې شوی دی هغه د دوی تاسیسات دي، چې په هغه ځایو کې چې هوایي پوځونه دي ضرورت یې ورته، هغه تاسیسات کاملا د نه حتی په نړیواله سطحه باندې جوړ شوي دي، که څه په کابل کې دي، که څه په شینډان کې دي، که څه په قندار کې دي، یا مزار شریف کې، یا جلال آباد کې، یا چیرې چې مفریزي دي، هغه په نړیواله سطحه باندې جوړ شوي دي چې دا بنسټیز کارونه دي. او د دې تر څنګ باندې موږ د هوایي پوځ لپاره پوهنتون جوړ کړی دی چې اوس موږ هوایي پوهنتون لرو، دا مې یو بنسټیز کار دی. د دې تر څنګ یې د پیلوټانو د روزلو لپاره یو ښوونځی لرو چې هغه په شینډنګ کې دا اوس فعال دی، پیلوټان په کې دي، روزل کېږي، روزل کېږي او پروازونه کوي. د دې تر څنګ موږ اکاډمي ملي نظامي لرو چې په هغې کې هم یو صرف هوایي شته دی چې هوایي کسان په کې روزل کېږي، څلور کاله درس وي او بیا وروسته چې وروزل شي راځي هوایي قواو ته او بیا خارج ته لیږل کېږي چې هغوی نه پیلوټان، انجینران، تخنیکران جوړېږي. او د دې لپاره چې موږ پیلوټان وروزو، د هغه اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتو کې، په پراګ کې، په اماراتو کې، په هندوستان کې، په ایټالیا کې، په انګلستان کې موږ پیلوټان لرو، انجینران لرو، تخنیکران لرو، دا اوس په لالته په لوس باندې بوخت دي. نو دا ټول بنسټیز کارونه دي چې موږ د هوایي پوځ لپاره کار پیل کړی دی. یو بل شی چې تاسو ته وایم، هغه د رادارو صنف دی چې ډېر اړین دی. تر اوسه پورې قطعا رادارو صنف موجود نه و. اوس د دفاع وزارت په نړیوالو باندې منلې ده چې موږ باید د رادارو صنف ولرو، ټوله فضا د افغانستان کنټرول کړو. اوس کار ورباندې پیل شوی دی، انشاءالله موږ د رادارو صنف هم په نږدې وختو کې فعالوو او هغه به هم تاسیس کړو او د هغې لپاره کار روان دی. نو دا هغه بنسټیز کارونه دي چې د هوایي پوځ لپاره پیل شوي دي، او ځینې حتی 80% 50% 90% شوي دي او نورو لپاره هم کار روان دی.
مننه وزیر صاحب. وزیر صاحب، یو څو ورځې مخکې د ملي دفاع ځواکونو د نیمګړتیا په اکله جان کیمبل یو څه خبرې لرلې د امریکا کانګرس ته. هغوی د افغانستان د هوایي ځواک په اکله داسې خپله نیمګړتیا د ډېرې مودې وروسته ومنله چې واقعا د افغانستان د هوایي ځواک دپاره هغه څه چې لازم و باید شوي وي نه دي شوي. همدغه توجه د دوی، د امریکا همدا توجه چې امریکایي جنرال په کانګرس کې دا خبره کوي، څومره به د دې سبب شي چې هوایي ځواک ته د افغانستان توجه ډیره شي. آیا د دفاع وزارت هم په دې برخه کې جدي غوښتنه کړې دي کنه؟
زه تاسو ته معلومات د جنرال کیمبل نډیره مننه. هغه ته کومه موده کې چې دلته د حمایت قاطع قومندان او هغه د دفاع وزارت سره د هوایي پاو سره ډیره زیاته مرسته کړې ده، همیشه ملاتړ کړی دی. زه تاسو ته یو خبره کوم چې هغه اوس د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ډیر زیات شوی دی د هوایي پوځ نه. تاسو په دې اخیرو کې وګورئ، موږ ایم بی 530 هلیکوپټر، امریکایي هلیکوپټر دي چې موږ ته په جوبو جوبو باندې را روان دي او زموږ هوایي پوځ ته ورکل شوي دي او ورکل کیږي. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ سی 130 هغه غټې الوتکې دي ترانسپورتي چې دا اوس موږ څلور دانی لرو. دا یو غټه سرمایه ده چې هغه ډېر قیمته الوتکې دي چې امریکا متحده ایالاتو زموږ هوایي پوځ ته ورکړلې. د دې ترڅنګ موږ شپږویشت د سی 208 الوتکې لرو، دا امریکایي الوتکې دي زموږ هوایي پوځ ته ورکړې دي. د دې ترڅنګ باندې دا اوس وګورئ موږ ته شل ای 29 الوتکې یا سوپر توکانو چې امریکایي برازیلي ګډ شرکت الوتکې دي زموږ هوایي پوځ ته ورکړې دي چې څلورې راغلي دي. اته په اپریل کې راځي او اته د هغه وروسته راځي چې شل الوتکې دي هم موږ ته راکړي دي. موږ د کاش په هم یو په ډیر شمیر باندې د کاش په الوتکې لرو چې زه نه غواړم د هغه شمیر ووایم. موږ د هغه امریکایي الوتکې دي زموږ سره اوس په هوایي پوځ کې موجود دي. نو معنا دا ده چې دوی توجه هوایي پوځ ته د دې باعث شوی دی چې ورځ په ورځ موږ هوایي پوځ پیاوړی کیږي او غښتلې کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به ډیر غښتلی شي.
مننه وزیر صاحب، تاسو نه ډیره مننه. هیله ده چې تاسو شی بود لپاره نور هم موږ سره په خبرونه کې اوسې وګورئ چې اوریدونکو څو وړاندیزونه لري، څه نظر او یا هم څه پوښتنه لري. کېدای شي چې تاسو پوښتنه تاسو سره راځي شي. هیله ده چې تاسو ځواب کې وګورو څوک په لاین کې دي.
بله،
مهرباني وکړئ اورم.
به فرمان خود معرفي وکونئ او وګورئ از کجا غږ میزنین.
سلامونه نیک هلی احترامات ومنه بیچاره تاسو د ننګرهار په تماس کې او زما البته د اردو بار کې دا نظر د افغانستان موجوده هوایی او زمینی قواوی نش کولای چې د افغانانو د درد پر دوا جوړ شي، ځکه دغه اردو او فوج د امریکا د شکست خورده قواوو لخوا روزل شوی اردو ده. پر اساس کې د خلکو پرچم د نظام شکست خورده جنرالان او افسران قرار لري چې په ډیرو مواردو کې دوی د ماتې مثالونه موجود دي چې د دند غوریم او د شهاب الدین د دند واقعیت.
بیچاره صاحب پتیرو تبصری یا دا ورتیا د عمومي د ځواکونو هغه جدا مسله ده. فقط مونږ په دې غږی ګوچی افغان ځواکونه او افغان هوایی ځواک اوس کوم تجهیزات ته څومره تاسو د افغان وګړي په صفات څه نظر لرئ چې څومره ارتیا ده چې افغانستان باید هوایی ځواک ولري، څومره پیاوړی ځواک ولري؟ آیا ارتیا ورته شته ده کنه شته ده؟ د دفاع وزارت وایان را سره ده کول شي چې دا غینه پښتنه مطرح کړي.
زه د تا البته زه د خبر کومه چې ارتیا ورته شته ده. اولا دوی د دې په اسلامي شعور باندې سمبال نه دي. البته کدو چې د اسلامي مطالعه ولر دي، اسلامي درسونه ورکړل شي، دوی سو په خپل اسلام او اساسات باندې پوه شي، نو په هغه سره کې ډیر افغانان د تقاضا لري چې د افغانستان د تمام حدود نه دفاع وکړي. البته دوی د دغه نه برخوردار دي. په دغه سره کې موږ دین اولا دا دوی باید اسلامي غاڼه باندې سمبال وسی چې بیا دغه نه داخله سي او وختونه تقاضا ولري. نو دوی نشي کولی د افغانستان د درد پردواشي.
مننه که په اړه برخه کې داسې منفي نظر هغه کو زمونږ هدف دی چې تاسو خپل پښتنه وکړي او افغان وګړي په صفت پښتنه کلرې. نو دا ستاسو وړاندیز او ستاسو نظر د وزیر صاحب اوري چې دوی په کتنه نظر لري. خو
زه خورکی زه تاسو ته وایم دا لري بیچاره صاحب ته د زویل کومې سلامونه وړاندې کوم. زه یو شاید ته وایم چې وازی ملی والې کولې شي په افغانستان کې د افغانستان ستونزې حل کړي. او یو بل خبره تاسو ته کوم چې منګه په وسلوال پوز کې دا اوس 203 مسجدونه لرو او د 208 تنه ملایان زمونږه چې ماش خوري د دولت د افسران دي چې مسلکی د دین عالمان دي په وسلوال پوز کې موجود دي. منګ په وسلوال پوز کې یو تنم غیر مسلمان نه لرو. ټول په خدای عقیده لري، په افغانستان عقیده لري، په محمد علی سلام باندې ایمان او عقیده لري. خدای زمونږ دی، منګه شوار د اردو چې دی خدای وطن او وظیفه ده. اول شوار مو خدای جلاله شانه دی، دویم شوار مو وطن دی، دریم شوار مو وظیفه ده. زه بیچاره سپتوی ما چې په وسلوال پوز کې یو تن غیر مسلمان نشته، ټول په خدای باندې عقیده لري، ټول مسلمانان دي او ټول پنځه وخت لمونځونه کوي، روژه نیسي، د افغانستان ځامن دي. زه وایم چې څوک ملي والی په افغانستان کې نه مني هغه د افغانستان جوړه نه مني. وسلوال پوز په ملي وحدت په ملي والی باندې عقیده لري او د دې لپاره کار کوي.
مننه وزیر صاحب. د نورو اوریدونکو نظر به مو واخلو. زیاده صاحب
بله بفرمایید، خود معرفی کنین و بگوین کس کشو گپ میزنین.
السلام علیکم، من احمد جان صافی، من از چرخین کابل.
صافی صاحب ستړی مشی؟
بخیر اوسه خور جان، خدای دې من نصیب
که.
دا نه هلی خبرې لکه طرفه بل بلې کوي، دا خو د ټول افغانستان ته یو صدمه رسوي. افغانستان د روسانو په وخت کې څه شی لرل؟ هیڅ شی نه لرل. څور ستر طاقت ته دي شکست ورکړ، مګر موس لا حسیدا چې خارجي مداخله یو دولت نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، دا ثابته ده چې ډیر دی پکې. مګر موس افغانستان یو شوې ده دغه چې نور مشي چې نیمایي پاتې نه پر څوک کم یادې نه شي، نه څوک نیوای شي. یله خدای تعالی رمضان نه هلي خبرې لکه بیچاره صاحب چې دی دا تاسې دی او ګورځکون دی، دا یو صدمه دا افغانستان حکومت ته رسولي. السلام علیکم
مهربانی. ها دا د صافی صاحب نظرو.
بله.
ارڅو خپل نظر خاونده حق لري خپل نظر وي. خو زمونږ ډیره تقاضا ده چې فقط د خبرو هغه افاده د کلام په نظر کې ونیسي. بدرات ول نور که بیچاره سیبی او که صافی سیب ده او که نور اوریدون کې زمونږ د نظر حق لري خپل نظر به وي. ها. بله.
میتونن هر کس آزادانه نظر خود بگوین با حفظ کرامات
انسانی و افت کلام. بل اوریدون که تورزو. بله مهربانی او که یورو.
بله بفرماین، خود معرفی بکنین و بگوین از کجا گپ میزنین.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
زفر دامون احترامات تاسو تا استاد و ملمانو تا اوریدون که تورانی کش شکنه آقای امدو که اتیسا و دیتا یو زنی خبر کم.
بفرماین آقای شنو آقا چی نظر داشتن و چی سوال دارین؟
نظر خو مدرا ده د اشنا رادیو په حق لبانې دی، باید هر هفته د هر ولایت لپاره پروګرام ولري، هر د هغه ولایت مقامات مثلا والی یا امنیه قومندان دا میلمانه کې چې دونکي زنګ ووهي د خپل ولایت مشکلات ورته ووهي.
وروره داسې خبره دې وکړله شیرین هغه وروره خبره دې په ګل بدله. پرون مونږ د خبرو اترو د پروګرام چلوونکي هم په همدې فیصله و چې یو ولایت مسئولینو سره به غږیږو، ان شاء الله یو پروګرام لا جوړېدو کې دی په دې نږدېو کې، بیا واوري چې څوک تاسو سره غواړو، کومې ستونزې به ورسره شریکې کوي. دغه یو هفته دو هفته کې به ان شاء الله څه چې ووایي ډېر په ځای وړاندیز یو کور دی ودان همداسې څه په نظر کې مونږ هم نیولی.
بله بسیار تشکر و د عین زمان ما از مکتون خواهم استفاده کنم.
بله
بله بفهم
اول بعد مرغه تلفون قطع شو که غاگه موری شیرین آقا رو را انشالله نزدی و رازو که با نزدی اونه یو که یا نزدی و رازو که با ده کپیسا ولایت پا خوبه دو هم لچار واکس رو
واقعی و سایر ولایت هم همچنان. و خوب است آقای شیرین آقا آواز ما را میشنوند که تلفونشان قطع شده، بر ما هم بگوین که کدام موضوعات ما اونا علاقه مندی زیر دارن، موضوعات ولایتی در اما در کدام بخش امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کدام موضوعی بسیار خوبه یا قابل پذیرش میخوان که ما روش بحث بکنیم و مهمان بگیریم.
بله دو درې ورځې مخکې به رادیو کې اعلان کوو چې د کوم ولایت په مسایلو باندې یا څرنګوالي یا امنیت یا سیاست هره برخه کې چې یا اقتصاد غږیږو، هماغه ولایت خلک کولی شي چې ډېره برخه واخلي. په هر صورت بله اوریدونکو پوښتنه مه اخلو چې وزیري صاحب بیرانه بیا په خپرونه پرېږدي رانه ځي. بله مهرباني وکړئ اورم.
بله بفرمایین، شما خود معرفی کنین.
بله السلام علیکم.
سلام علیکم.
محمد ابوان ما دی کنا ولایت ښه.
آقای ابوان بفرمایین.
سلامش.
زه په لومړی کې تاسو ته افتاسي محترم او مېرمنو ته خپل سلامونه وایم. به تاسو مخکې دغه نیولې واریکا خو زه بیچاره ستا یو شی وایم چې کله د افغانستان مجاهد ولس د شوروي اتحاد په مقابل کې خپل سپیشل احساس پورته کړ د جهاد په هغه وخت کې طالب چرته وو، په هغه وخت کې د اختر محمد منصور چرته وو، د افغانستان ملي پوزه د هغه مجاهدینو بچان دي چا چې روسانو ته شکست ورکړی دی، د افغانستان ملي پوزه د هغه چا بچان دي چا چې دشمن ته سر نه چیز کړی، چا چې دا وطن ستوي خپل سر باندې ساتلې دی، تنه ناپاتېږي په دې باندې ځکه ستوي دغه پولیس چې ته انتقاد نتي چې غدا به دین دي، د افغانستان د ملي پوزه دا کوم ساتیر چې نن جنگ کوي او کوم ساتیر چې نن په افغانستان کې نڅ تر کوم اسلام دی، دا د همدوی د نیکونو برکتو چې دا اسلام نن ناغله دي، تن را پاتېږي په دې باندې دا کې انتقاد کې څه خو د بل نه خوري د بل نه ګټي خو خبر څه شي وي لازم خیر د مسلې څه بنو راځو نه هله خبرې بنه کو خپل پوز بنس پکو دا خو زمنګ سپک تر دې کاتلی چې د خپل مل ته کو څنګه دا رقم در په درسو لازم په دې خبره کې وزیر شه محترم کله سبا د اسدآباد خار نه د خارجي ځواکون اکمالات دل په فجرې ولا صلیته په سر به شپګ ولا نه چولای کړی درري نن متاسفانه د جنگ په دغه کې زمنګ ډیر سرتيري پراته دي چې څه څه د خلاصه کې هواي ځخ خلاصه کې بمباري خلاصه کې د هغوی هغه مړي د جس یو امکان چې د هغوی هغه مړي راځي کې د ځخني نه چې د هغه جنگ فرني نه کو زخمي نه کو څه څه مړي په دغه موارد کې تاسو څومره بیا هم د خپل پوز لپاره دا یو رقم دی یو ډاډ ورکولای شي چې دغه ځخمن انتقال په پروژه کې چې د افغانستان دغه رقم نه دیواده غرمه دیواده د دې ستوند لري زميني دغه انتقال ډیر مشکل دی په دغه مرده کې کله یو ترانه واڅو چې دغه د هواد لاري خپل دغه انتقال لپاره ځخمن نه لپاره انتقال لپاره باندې
مسر تشکر آقای افغان از کنر حتما سوال شما را آقای وزیری کم
شنیدن
و با ما هستن جواب میتن
مهربانی وزیری سب
گوره دی ارور ندیر مننه دی احساساتو نمننه پر اختیاباندی لکه دی چی ویلی دی افغانستان دی وصلوال پوز طول سر دیری دی افغانستان بچیان دی دی مسلمان بچیان دی دی خپل سر و وینی نه دی خپل هیواد دی ساتلو لپاره د خپل خلکو د ساتلو لپاره د خپل سر او ویني په قوت باندې آماده دي چې خپل سر ورکی سنگر نه ورکی خپل وینه ورکی خو خپل خلک نه پریګري زه تاسو ته یو شی وایم زه پښتنه وکړل دي د زخمیانو د شهیدانو پاک لا ما مسکی ویلې چې موږ په اوري پوس کې مشکلات درلود وس هغه مشکلات تر دې راه ته پوری حل شوې دي د دفاع وزارت رهبری هيئت شخصا د دفاع وزیر لوی درستیز او نور رهبری هيئت ټول په دې باندې څنګهار کوي چې په هر صورت باندې وي باید زموږ یو ټپی ساتیره یا یو شهید چې چیرته پاتې کی یا هغه باید په ماغه اوله مرحله کې هغه ته امتیاز ورکړ شي او هغه د ساهرین د ماریبي د ساهرین او وستل شي اوس تر دې راه دا پرې دا مشکلات زموږ حل شوي دي خو جګړه دا منحوسه جګړه دا په موږ ته پل شوي جګړه دا په ټول افغانستان کې جګړه دا استخباراتي جګړه دا جګړه دا د تروریزم سره جګړه دا تازه جګړه د زمون خپل جګړه نه ده نو بنا زین زین وخت په کوم ځای کې کوم مشکلات پیخیږي د هغه نزد دفاع وزارت معافه غواړي معذرت غواړي کانه وی په ټول توان باندې آماده ده چې په هر شکل باندې کیږي چیرې چې ټپی وی هغه خپل وخت باندې انتقال کی چیرې چې شهید وی هغه خپل وخت باندې انتقال کی اکمالات خپل وخت باندې وشي خو د جګړې شدت ډیر زیات ده په ټول افغانستان کې شدت ده تهدید ده نو کله کله چې کومه ستونزه را مستکیږي هغه د دوی جدي نه نیسي هغه د افغانستان د دفاع وزارت خدا نه خواسته خدا نه خواسته قصدي کار نه دی د هغې لپاره موږ اوس امکانات په کار اچولي دي نور هلیکوپټرې را روانې دي نور الوتکې را روانې دي انشاءالله دغه ستونزه به هم ډېر ژر د آباد لپاره حل شي
بله مننه وزیر صاحب هوایی ځواک ته خو به په ډیرو برخو کې ضرورت دی لکه لوجستیک بیړنۍ مرستې نور تخنیکی کارونه د مړي زخمیانو موضوع چې افغان رور ته اشاره وکړه چې کله د موضوع ته سره شریک کړل چې کله خارجي قواوې د کونړ نه وتلې نو په سر شپږولس هلیکوپټر ګرځېدلې اما زمنګ خپل داخلي پاوز د پاره چې کله مړي زخمیان کیږي نو هلیکوپټر یا تیاری ورته په اسانۍ باندې پیدا کیږي نه ونه کی همدا رقم ترانسپورتي برخه کې یا د کشف په برخه کې ضرورت ډیر دی ساس په نظر تر ټولو مهم ضرورت په هوایی ځواک کې د مهال په کومه برخه کې ګوري
ګوره تاسو ما مخکې ویلي ګوره د کاش په برخه کې موږ قواوې ډېرې فعالې شوي دي د خدای فضل دی مشکلات مو تر ډېره حده پورې حل شوي دي موږ د هلیکوپترو په برخه کې مشکلات درلود ځکه چې زموږ غرنی هیواد لکه د کونړ نه ورور چې ویلي باید موږ اکمالات یو پوسته د غره په سر باندې پراته ده اوبه خواړه یا د هغوی ټپي یا شهید دا باید په وخت زمان باندې دا ټول شیان انتقال شي دې لپاره موږ ډېر ضرورت درلود یا غلو ته کې بالی ثابت چې وکول شي د دښمن موزي ورانه کی د مکنوي قواو سره مرسته وکي موږ په کې مشکلات درلود یا غا ترانسپورتي الو ته کې چې ما موږ خپل قوتونه په وخت زمان باندې زه ته ورسو په وخت زمان باندې د رخصت په وخت کې باید انتقال کو د دې برخه کې موږ مشکلات درلود ما تاسو ته ویل چې تر دې راهده پورې موږ د ترانسپورت په برخه کې مشکلات وسال شوي د هلیکوپټر په برخه کې موږ ډېر پرمختګ کړی دی د کاش په برخه کې اوس خدای فضل دی مشکل نه لرو مګر یو شی چې چیرته کوم برخه کې موږ مشکل لرو مثلا د ترانسپورت په برخه کې موږ د هرات د قندهار او د هلمند لپاره د کامیر شرکت سره قرارداد لرو په هر هفته کې زموږ لپاره درې پروازونه هلمند ته درې پروازونه قندهار ته درې پروازونه هرات ته کوي موږ هاته د ملکی الوتکو نه هم ګټه پورته کړې ده قرارداد مور سره کړی دی تر څو چې زموږ سرتېری په وخت زمان باندې انتقال شي نو ټول فشار په دې اچار شوی دی چې زموږ د وسلوال پوځ د سرتېرو او د افسرانو مشکلات حل وي او نور هم د دې لپاره کار کوي
ما میخواستم از آقای قاسمی پرسان بکنم شما باید ولس عضو ولسی جرګه با معکلینتان در تماس هستین و از دیگه هم کارهایتان رو مطمئن میشنوین شما در این مورد چی اطلاعات دارین و مردم در کدام نایه تاکید دارن که در این مورد کار شبه
سپاس شما بدون شک مردم ما نهایت علاقه‌مند هستن در کل نیروهای قوای هوایی شان که یک سنف اساسی حضور تشکیل میتن اینا باید با تمام توان و تمام تجهیزات خوب اینا باید آماده شوند و بعضی نکات که فعلا ما انبطاط داریم امیدوار هستیم که در سعی و با توجه با اصرار و تلاشی که رهبری وزارت دفاع ما دارن و همچنان نیروهای بین المللی هم احساس مسئولیت کنند و این احتیاجات اردوی ما را در سعی و در این خدمت اینا باید بیره
مننه قاسمی صاحب وزیر صاحب پر ډیرو پزن سیمو کې افغان پاوز په شاتک دلیل دا و چې د هوایی ځواک حمایوي رول نو تر سترګو شوی یا حمایوي رول چې د افغان ځواکونو د خوانه هوایی ځواک د خوانه ورسره شوی و نه لرل افغانستان اوس څومره افغان پاوز د هوایی ځواک د حمایوي رول نه برخوردار دي د سی یو څه ډار شته په دې برخه کې
او ما مخکې تاسو ته ویلې ګوره چې زموږ وایي پوس کې مشکلات وو په دې اخرو کې کوم هلې ځلې د دې د سلطول لپاره د تقوی لپاره چې پیل شوی دي دا ډېرې امید کونینداري او د دې لپاره ستره هیله ده چې زموږ وایي پوس ان شاء الله هغه دې پیاوړې شوی دی او نورم پیاوړې کیږي تاسو وګورئ په دې اخرو ورځو کې موږ ایم ډی 513 هلیکوپټر د امریکا نه راغل زموږ وایي پوس ته ورکړل شو څلور چورلکی ماری بوی د هندستان نه راغلی زمونږ وی پوسټ ورکل شوی ایم ډی دا ایب نه هویشتالو ته کې د امریکا متحده ایالاتو نه راغلی زمونږ وی پوسټ ورکل شوی د مارچ میاشت کې نورې د ایم ډی 510 چورلکی راځي په اپریل کې ای نه هویشتالو ته کې راځي او د دې نه وروسته بیا یو ګروپ ایم ډی 510 چورلکی راځي او د هغه نه وروسته ای نه هویشت بالی ثابت الو تک راضی نو معنا دا چې موږ وایي پوز ان شاء الله ورو خپل ځان متکیږي او د دې امید شته هیله شته چې په ډیر نږدې وختو کې به هغه مشکلات چې موجود و هغه به ورو ان شاء الله ډیر ژر حل شي او موږ هر مکانې قواوې به د دې نو تشویش
بیان
لري چې د
هوایی
پوز
لخوانه نه حمایت. بله آقای وزیر، من میخواستم از موقع استفاده بکنم و یک عکس العمل از شما بگیرم. باز از بزرگای قومی، فعالان جامعه مدنی و مردم ولایت بغلان نیروی امنیتی افغان متهم میکنند که در جریان درگیری ها در این ولایت بیشتر تلفات به افراد ملکی از سوی اردو وارد شده. شما در این قسمت چی میگین؟
ګوره تاسو وګورئ چې د بغلان په ولایت کې تقریبا نږدې شل ورځې کېږي د کابل خاریان برق نه لري، دا دی هغه منحوس مخالفینو لخوا نه قطع شوی دی چې دلته سپینګری دی خزی دی کوچنیان دی په تیاره کې ناست دي شفخانی دی مریضان دی دلته ګوره زندتونونه دي دا ټول په تیاره کې ناست دي او مخالفینو برق قطع کړی دی اول ته لار نامن کوي اواته نامنی او تهدید ایجاد کړی دی زموږ وسلوال پوځ هلته عملیات پیل کړي دي د مخالفینو په ضد باندې د بهرنیو ترورستانو په ضد باندې زه تاسو ته ویلی شم چې د بغلان د خلکو لپاره د ډنډي غوري د ډنډي شهابالدین د خلکو په خاطر باندې وسلوال پوځ د هوایي پوځ نه کار نه اخلي د توپچي قواو نه کار نه اخلي د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته شي او ښځې کوچنیان او ملکي خلک ونه وژل شي دا مخالفین دي چې د خلکو په کورو کې موزینې ولې دا د خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي کوچنیان او ښځې مخکې کوي مینونه دي په سره کور باندې پای د برق وسی دا د مخالفینو کار دی وسلوال پوځ خو د افغانستان د خلکو بچیان دي د هغوی لپاره یې خپل ځان سپر کړی دی خپله سینه سپر کړې ده شپه ورځ د هغوی لپاره کار کوي زه د خپلو خلکو ته وایم چې زموږ وسلوال پوځ د دوی خدمتګار وسلوال پوځ دی دوی په خپلو سیمو کې مخالفینو ته ځای نه ورکوي په خپلو کورونو کې دې نه پرېږدي او زموږ وسلوال پوځ کا غوښته په درې ورځو کې ډانډي غوري او ډانډي شهابالدین تصفیه کولو د عوامو بیم کار اخیستې وي د زمکې نه بیم کار اخیستې وي د توپچی زریدار هوایی نه مګر موږ د پوره تدبیر د احتیاط نه کار اخلو تر څو چې ملکي تلفات رامنځته
شي. بله، ما به اجازه شما از آقای قاسمی هم یک عکس العمل میخواستم بگم. شما چی اطلاعات د این مورد دارین آقای قاسمی؟ آیا چیزایی که بزرگای قومی از ولایت بغلان میگن شما در مجلس سرش بحث کردین در ولسی جرگه، امی اطلاعات تا چه در دقیق است و در این مورد شما چی اطلاع دارین؟
شما دلیتایی چند سال که نیروهای امنیتی ما با مخالفین درگیر بودند، در هر نقطه ای که مخالفین ضربه میخوردن با تلفات رو برو میشدن اونا متوسل میشدن مردم وادار میکردن که اونا در مطبوعات یا در مقامات رهبری دولت سر و صدا ایجاد کنن که نیروهای ملکی گویا تلف شدن. تانیز ثابت شدن که هیچ گاهی که یک قضیه اتفاق نفتیدن که از طرف نیروهای نظامی ما یا نیروهای امنیتی ما آسیبی برای مردم ملکی رسیده باشد. اونو کسایی که فردن و اونا آسیب رسیده اونا از جمله آدمای نظامی نیروهای مخالف است که وقتی که اونا از بین رفتن اونا به چراهای ملکی تبدیل میشن. در یک قسمت کاملا شما مطمئن بشین و وضوعی ما و نیروهای امنیتی ما در کل کاملا موازی بستن. اونا سربازا و اولادا از این مردم هستن، اونا گاهی عمل انجام نمیدن خدا نخواسته که اونا برای پدرها و برادرای خود آسیب برسانن. فقط یگانه آرزوی ما به خاطر از بین بردن مخالفی نیستن، نه خدا نخواسته برای مردم خودشن.
بله، پیش از اینکه نوشابه جان به شنونده دیگه ما بریم، وقت برنامه حدود 11 دقیقه مونده.
بله، وزیری صاحب نه پختنه لرو کنیم.
بله. ما از وزیری صاحب شما سوال داریم. من بازه که
چیز میرابانی اوکی
ما فقط میخواستم نقش وزارت دفاع را در مورد در قسمت بیجا شدن ده ها هزار فامیل بپرسم که آیا شما مصروف از ما مثلا چی کمک های تاله انجام دادین و چی تاله اطلاعات برای شنوده از ما نو داده میتنین؟
ګورې تاسو ګورې د افغانستان مسله ډېره او جدي مسله ده. دلته بهرنۍ کړۍ دي، دلته زموږ کورنۍ جګړه نه ده. دلته تاسو ته زه ویلی شم چې د افغانستان خلک باید په خپلو غوږو واوري چې دلته دا د کورنۍ جګړه نه ده، دا استخباراتي جګړه ده. دلته ګوره چچنیان جګړه کوي، دلته غوریان جګړه کوي، ازبکان جګړه کوي، تاجکان جګړه کوي، دلته ګوره پنجابیان په جګړه بوخت دي، دلته عربان د مختلفو هیوادونو نه راغلي دي د مخالفینو سره مرستې کوي، اکمالیي، تمویلیي، تجهیزیي آموزش ورکوي او په خپله په جګړو کې لګیا دي. دلته ستره جګړه ده، دلته یو منحوسه او بده جګړه ده. په داسې حالاتو کې باید د افغانستان خلک هوښیار وي، لاسونه سره یو کړي تر څو چې دغه جګړه موږ پای ته ورسوو. او زه تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان وسلوال پوځ او ټول دولت او حکومت په مجموع کې دا ارزو نه لري چې خدا غسته یو قسم دی یو ځای نه بې ځایه شي بل چېرته. مګر دلته په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه ده. بهرنۍ لاسونه دي نو څومره چې د دولت د حکومت د وسوال پوز وسه رسیږي په توان کې دي، هغه د افغانستان د خلکو سره څه چې مهاجرین دي داخلي څه چې بیرون دي د ټولو سره په توان په صورت کې مرسته کوي، نړیوالو موسسو سره په تماس کې دي، د دفاع وزارت چې څومره توان لري، د کورنیو چارو وزارت چې څومره توان لري، همغه د مهاجرینو وزارت هغه چې څومره توان لري، د دوی سره د هغه توان په حدود کې مرسته کوي او بهرنۍ مرستې هم را جلبوي. خو دلته دا باید قبول شي چې دلته بده جګړه ده او بده تهدید دی، دلته بهرنیان دي جګړه کوي، د افغانستان خلک نه پرېږدي چې په آرامه باندې ژوند وکړي. نو بنان د افغانستان خلک باید په هوښیار وي، لاسونه سره یو کړي، د وسلوال پوځ سره یو ځای شي، پارلمان، سنا، مدني ټولنې، احزاب او ټول خلک، رسنۍ، دا ټول باید سره لسونه یو کې ترڅو چې د جګړه پای ته ورسیږي.
مننه وزیر صاحب. د هوایي ځواک د پیاوړتیا سره څومره د افغانستان کې د مخالفینو په ځد د جګړې بڼه بدلیدلی شي؟ آیا داسې یو څمشته په مسلکي لحاظ چې جګړې ته بل رخ ورکی یا بڼه بدل شي؟ په مسلکي لحاظ څومره روزلي کسان شته چې په کومه بڼه چې د دفاع وزارت غواړي چې دفاع وکړي د خپل ملک نه هغه وړتیا دوی ته ورکی؟ او یا شته د څوک
خورې زو تاسو ته ووایم، ګوره دا یو حقیقي انځور دی چې زه تاسو ته وړاندې کوم. د 2015 کال نه مخکې دلته 1,13,000 بهرنیان موجود و، ځمکه، هوا، دا ټول تیارو، ټانکونو او توپونو نیولې وه، ټول اواز موږ استخباراتي بالونونه و په هوا کې ځوړند و، دا ټول د افغانستان نه ووتل. وسلوال پوځ په خپل صورت په خپل تنهایی باندې د افغانستان نه دفاع وکړه. زمون مخالفینو تصمیم نیولی او چې د شپیتونه زیاتې ولسوالۍ به سقوطي، اتنه ولایتونه به سقوطي، دوه درې شهراوي به مسدودي، دلته به ستر مرکزونه تروریستي جوړي. تاسو ولیده چې په 2015 کال کې وسلوال پوځ په تنهایی باندې دفاع وکړه او دا ټول تهدیدونه یې رافه کړه. زه تاسو ته ویلی شم چې وسلوال پوځ اوس د هغې مرحلې نه راوتلی دی چې خدا نخواسته موږ وویو چې وسلوال پوځ نشي کولی چې مقابله وکړي. وسلوال پوست په پوره توان باندې آمادگی لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي او د ټولو تهدیدونو مقابله وکړي. هیڅ څوک نشي کولای چې افغانستان کې نظام ته داسې چالش رامنځته کړي چې خدا نه خواسته هغه په دې باندې موږ فکر وکړو چې دا حکومت به یا سقوط وکړي یا به نظام سقوط کړي یا به وسلوال پوست متراشي شي. موږ د دې لپاره ظرفیتونه لرو، موږ د دې لپاره قواوې لرو، موږ دا اوس 200 پوست لرو، منګه پولیس، امنیت، ملي، دا ټول ارګانونه زمونږ فعال دي. زمونږ کوماندو کې و قوتونه د مندسیمې په ساته باندې حتی د هغې نه پورته ساده باندې روزل شوي دي. زمونږ ځمکنۍ قواوې ډېرې پیاوړي دي او هوایي قواوو باندې هم هغه دی کار پیل شوی دی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ډېر پیاوړی شي.
بله مننه وزیر صاحب. نن چې کومه غونډه جوړه شوې وه د افغانستان د هوایي ځواکونو په قوماندانۍ کې چې د افغان هوایي ځواکونو د کاري وړتیا په هکله دغه غونډې ته جمهور رئیس اشرف غنی وینا کړې ده، په وینا کې دغه خبرې ته یو ټکی ته اشاره کړې وه چې د افغانانو ترمنځ نفاق، لنډ فکري او نژمنتیا د افغانانو یوه ستره هوایي قوه له منځه وړي. اوس تر ډیره په پوځي برخه کې د همغږۍ خبره چې مطرح ده، د همدې وینا په اساس ژمنتیا څومره موجوده ده، اتفاق څومره موجود دی، همغږي څومره موجوده ده چې هوایي ځواک که په هر مرحله کې دی یا په هر وضعیت کې چې اوس قرار لري هغه کار موثره تمام شي؟
کاملا زه تاسو ته ویل شم چې د خاغلی جمهور رئیس خبرې کاملا په ځای باندې وي، ځکه موږ دلته 15 سوالو تکي لرلې، ګور هغه ټولې متلاشي شوې، لمنځه لاړې، همدا ملي وحدت یا ملي والی نه و چې دا ټوله بدبختي رامنځته کړله. اوس هغه د هغه خبره دا د کاڼي کرخه ده چې ملي والی په صورت کې زمونږ هوایي پوځ، زمونږ وسلوال پوځ دا ټول د خپل هیواد ښه دفاع کولی شي. نو اوس زمونږ هوایي وسلوال پوځ د هوایي قواوو په شمول باندې دې ته ژمن دی چې کاملا په پوره یووالي او د وحدت په موجودیت کې د خپل هیواد نه دفاع وکړي، قطعا په سیاست کې مداخله نه کوي، قطعا د ګروپونو سره، د ډالو سره، د تنظیمونو سره او د احزابو سره لاره نه لري، کاملا بې طرفه البته په سیاست باندې پوه مګر بی طرفه یو وسلوال پوز دی، تنه د خلکو وسلوال پوز دی، د افغانستان د خلکو وسلوال پوز دی. په افغانستان کې چې هر حکومت وي، هر څو چیرې جمهور وي، وسلوال پوز به د هغې نظام او د هغې حکومت د خپل قانون اساسي چې اسلامي اساسي قانون دی
مننه وزیر صاحب. یوې خبرې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی اشاره کړې وه، تاسو هم په تاکید وکړه چې د افغانستان مسله قوا او پوز به د سیاسي ډګر نه لري، یعنی د سیاستونو قرباني کیږي به نه، چې دې ته جمهور رئیس هم اشاره کړې وه. څومره مطمئن هستی همدغه اوسنی پوز د سیاستونو قرباني نه دی او مداخله پکې نه کیږي؟
ګورئ، کله چې په 2001 کال کې په دې پاوز په جوړولو پایل وشو، د اسمان نه څوک نه راښکته کېدل چې په پاوز کې تنظیم شوی وي. هماغه د افغانستان خلک وو چې په پاوز کې تنظیم شو، مګر یو تعهد وکړ چې د دې نه وروسته به قطعاً په ډلو ټپلو په عذابو کې څوک ګډون نه کوي، د هغو سره به خپل ځان نه تنظیموي. نو اوس د افغانستان وسلوال پوز د پخوا په څیر نه دی چې هلته په عذابو کې و، یو څوک ګوندي و خو په وسلوال پوز کې به هم و. اوس په وسلوال پوز کې کاملا د دې دپاره کار پیل شوی دی، او تر ډېره حده پرې زه تاسو ته ویلی شم چې موږ بریالي شوي هم یو چې وسلوال پوز د سیاست نه رابیرون شوی دی، د تنظیمونو نه رابیرون شوی دی، د ډلو نه رابیرون شوی دی. خو زموږ ټولنه ده، دا زموږ ټولنه ده، وسلوال پوز هماغه پخواني خلک هم پکې دي، وسنیم پکې دي، همدغه خلک دي چې وسلوال پوز یې جوړ کړی دی. خو تر ډېره حده پرې زه تاسو ته ویلی شم چې 95% وسلوال پوز اوس بې طرفه دی او د تنظیمونو نه او د عذابو نه لرې دی.
بله، مننه. او حسین امیر د فیسبوک پښتو پاڼې باندې لیکلي دي چې هوایي قوت د یو ملک د ملا تیر حیثیت لري، خو په داسې ملک کې چې واقعا مشرانی او حساب پیوشي او متوجه اوسي. بل اوریدونکو، ابراهیم عادل لیکلی وي، د افغان دغه هوایي ځواک په هیڅ ډول د دې پوز اړتیا نشي پوره کولی. که دغه ځواک تجهیز او تمویل شي، د پوز مورال به لوړ شي او دښمن ته به په هر ډګر کې غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. او همدارنګه احمد عظیمي هم لیکلي چې د هوایي ځواک تجهیز شي په امنیت کې ډیر مهم رول لري، او که امریکا صادقانه مرسته وکړي افغانستان سره د هوایي ځواک په برخه کې، نو دا به هم لوی لاسته راوړنه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، مخکې تر دې چې وروستۍ پوښتنه مطرح کړو، اول خو د وزیري صاحب نه بیخي د زړه له کومې مننه کوو چې د خبرونې تر پایه موږ سره ملګرتوب وکړو، په خبرونه کې را سره وو. د فقط دوه دقیقې مېلمنو ته وخت لرو چې زموږ وروستۍ پوښتنه ځواب کړي.
بله
بله.
آقای قاسمی، شما هستین صدای ما رو میشنوین؟ بله. شما در مورد پیش از گپ زدیم سر تعهدات جامعه بین المللی در مورد عملی ساختنش به افغانستان، اینا آقای وزیری هم معلومات دادن به شما در قسمت امی عین موضوع. شما در مجلس سر تمرینات هم بس کنین آموزش های نظامی که کشورهای متحابه وعده دادن، تا چهت شما در جریان هستین از طرف وزارت دفاع افغانستان که دهی چطور پیش میره یا موزش؟
سپاس. باز هم در قسمت تعدادی که بین ملی، خصوصا در قسمت تجهیز ملی ما داشتن، واقعا نگرانی سر جایش خود باقی است. اما در قسمت تعلیم تربیه که تزن جامعه بین ملی تعدادی به اعتباط مردم ما و تزن دولت ما داشتن، تا قسمت این مشکل مطابق با اون تعهدات جامعه عملی پیشدن و در این قسمت ما زیاد با مشکل و چالش روبرو نیست.
وزیری صاحب، بالاخره د یو پیاوړي هوایی ځواک د جوړېدو لپاره په افغانستان کې څومره خوشبینه هستی، او راتلونکي لپاره څه غواړی چې باید په کومو مواردو کې افغانستان سره مرسته وشي؟ البته د هوایی ځواک په برخه کې څه شي ته نوره اړتیا ده، او څومره هیله لري چې یو ښه پیاوړی هوایي ځواک به په راتلونکي کې افغانستان ولري؟
ګوره خورې، ما مخکې تاسو ته ویلي کوم کار چې په هوایي پوز کې شوی دی، دا موږ ته هیله مند کوي چې انشاءالله موږ په راتلونکي کې ډېر یو پیاوړی هوایي ځواک ولرو. موږ کوښښ کوو چې د هوایي ځواک هغه صنفونه چې اوس فعال نه دي، هغه صنفونه یې فعال کړو، لکه توپچي دافعه وه، راکټ دافعه وه، رادار دافعه وه، او هغه الوتکې چې لکه شکاری د فطار د بمبار درنی الوتکې منګه دا سینفونه فعال کو دا نور کومې برخې چې فعال شي وي د تر ډیر زیاته په هدا پوری پر مستاک کړي دي منګه اوس په خپل خوباني ولاړیو ما مکه تاسو ویل چې اساسي کارونه په هوای پوز کې شي وي دي په انتونونو لرو مکتبونه لرو مرکز تعلیمی مرکزونه لرو ډګرونه لرو مفریزی لرو مرکزونه لرو تاسیسات لرو مګر مسله دا ده چې هغه برخې چې فعال نه دي موږ کوښښ کوو چې هغه برخې فعال شي نړیوال موږ سره مرسته وکړي تر څو چې موږ پر راتلونکي کې یو غښتلی هوایي پوځ ولرو.
ډیره مننه وزیر صاحب. په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي او د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر صاحب نه ډیره مننه کوم چې موږ بلنه منلې وو په خبرونه کې را سره تر پای پات شو.
واشنګټن دوی عزیز خدا هم تشکر میکنیم که در برنامه سهم گرفتن. امیدوار هستیم با ما همکاری بکنن بوین که ما روی کدام موضوعات که اونا میخوان ما سر در موردش در برنامه گفتشنود یا خبر اتر بحث کنیم. از طریق فیسبوک و از طریق برنامه آینده گفتشنود میتونین بر ما بگوین که کدام موضوعات میخواین، خوش دارین که ما رویش بحث بکنیم، مشکلات شما را مطرح بسازیم.
بله درنو اوریدونکو، کوم نظریاتم چې په خبرونه کې واوریدل د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نو د میلمنو او اوریدونکو نظریات تر بیا هم الله ملشه.